کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده صفی الله ستانه زایمو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خرغلاستویم پیل به په خبرونو باندې وکړو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپورټر ریچارډ بنت وایي په افغانستان کې له ټولو خلکو په ځانګړې توګه له ښځو سره تبعیض روان دی. ریچارډ بنت دا خبره له امریکا غږ سره په خپله تازه مرکه کې کړې ده. د امریکا غږ پښتو څانګې آشنا راډیو سره په مرکه کې ښاغلي بنت ویلي هڅه روانه ده چې په افغانستان کې مېرمنې په اساسي توګه منزوي او په ټولنه کې حضور له منځه یوړل شي. خغلی بنت ویلی افغانستان د بشری حقوقو ناورین سره مخ دی خو طالبان د خپل ارزښتونو لمخي عمل کوي او اسلام څخه تفسیر په بشپړه توګه محدود او سخت دی. طالبانو بیا د خغلی بنت دغه څرګندونې رد کړې دي. د طالبانو د روغتیا وزارت چارواکي وایي په کابل او نیمروز کې د بیزو د تڼاکې یا مونکی پاکس د ویروس ځینې مشکوکې پیښې موندل شوې. دوه تنه پرون د نیمروز د کووید 19 په روغتون کې په دې خاطر بسترې شول چې د بیزو تڼاکې یا چیچک د ناروغۍ نښې پکې لیدل شوې دي. د بیزو تڼاکه ویروسي ناروغي ده چې پرې اخته کسان والګي ډول په څیر ستونزې پیدا کوي او ورو ورو یې په بدن تڼاکې او سوروالی پیدا کیږي چې ورسره سوی او درد هم لري. د برازیل په شمال کې تر درنو اورښتونو وروسته د ځمکې خویدو له کبله د مړو شمیر څلور اتیاو ته ورسید. د برازیل د پرنابوموکو والی پاولو کامارا پرون یکشنبه ویلي وو د پیښې په لومړیو ساعتونو کې به د بیړنیو مرستو رسول سخت کار وي. والی ویلي له نورو چارواکو سره یې پر دې خبرې کړې چې د طبیعي آفت له کبله له زیانمنو کسانو سره د مرستې لپاره یو کاري پلان برابر کړي. د نیپال د ملکی هوایی چلن اداری ویاند دیو چاندر لال کارن ویلی د نورو کسانو په مندلو پسې حادثه روانی دیم. روسیز واکونو د اوکراین په ختیځ کې خپلو عملیاتو ته دوام ورکوي. استراتیژیکو خارګوټ او خارونه تیزان نږدې کړی او پر خارکیف توغندي ولي. دا وروسته له هغې چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د لومړي وار لپاره شمال ختیځ ښار خارکیف ته سفر وکړ. خبرونه مو اوریدل تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو دات کام کې لوستل شي. ورزو د پروګرام معرفي ته له افغانستان تر ستنېدو وروسته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنت اندېښنه ښودلې.
افغانستان د بشري حقوقو ناورین سره مخامخ دی. کله ناکله د بشري ناورین او د حکومت ولې ناورین په اړه اورو، خو د بشري حقوقو ناورین هم شته دی.
د اروپایي ټولنې مشران د اوکراین د ملاتړ لپاره د ورځنۍ غونډه جوړوي. پاکستان کې یو شمیر تازه افغان هنرمند کډوال نیول شوی دی.
پاکستانی پولیسو خیبر پختونخوا ته تازه کډه شوی یو شمیر افغان سندرغاړي نیولی او زندان ته یې لیږلي.
په روزګان کې خلک د قیمتونو له لوړېدو شکایت لري.
غنم په 2500 افغانۍ دي، من وړه پارسل په 2300 افغانۍ دي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته. په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي دا هیواد د بشري حقوقو له ناورین سره مخ دی خو طالبان یې نه مني. ښاغلی بنت د امریکا غږ سره خپل نوی مرکه کې ویلي په افغانستان کې رسنۍ او خبریالان لکه د پخوا په څیر آزاده فعالیت نشي کولی او په کارونو محدودیت لګول شوی دی، خو طالبان وایي دا ډول راپورونه د واقعیت خلاف دي. د امریکا غږ آشنا پښتو ټلویزیون سره د ریچارډ بنت د خبرو په استناد باندې دغه راپور ته پام وکړه.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي په دې هیواد کې له ټولو خلکو په ځانګړي ډول له ښځو سره تبعیض روان دی. ریچارډ بنت له افغانستانه د ستنېدو وروسته امریکا غږ سره خپلې تازه مرکه کې ویلي هڅه روانه ده چې په افغانستان کې مېرمنې په اساسي توګه منزوي او په ټولنه کې حضور له منځه یوړل شي.
افغانستان د بشري حقوقو ناورین سره مخامخ دی. کله ناکله د بشري ناورین او د حکومت ولې ناورین په اړه اورو، خو د بشري حقوقو ناورین هم شته دی. نو کېدای شي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پریکړه کړې وي چې د بشري حقوقو په اړه یو نوی طرز العمل رامنځته کړي، او زه په دنده وګمارلم. فکر کوم په لومړي سر کې زما په شمول د ډیری خلکو په ذهن کې د میرمنو وضعیت، د میرمنو پر وړاندې تبعیض، د هغوی ګوښه کول، او لکه څنګه چې ما په خپل راپور کې هم لیکلي دي، هڅه روانه ده چې په افغانستان کې میرمنې په اساسي توګه منځوي او د هغوی حضور له منځه یوسي.
خغلی بینټ ویلی افغانستان د بشری حقوقو ناورین سره مخ دی، خو طالبان د خپل ارزښتونو لمخې عمل کوي او له اسلام څخه تفسیر په بشپړ توګه محدود او سخت دی. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي زیاته کړي په افغانستان کې رسنۍ او ژورنالیستان لکه د تیر په څیر آزاد فعالیت نشي کولای او په کارونو یې محدودیت لګول شوی. د خغلی بینټ له قوله په افغانستان کې د اهل تشیع او هزارګانو په ګډون لګکی په نخښه کیږي او ترخوای د خپل سر او توقفونو او شکنجه کولو ادعاګانې هم شته، خو طالبان دا ټول ادعاوی ردوي. قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رادیو سره خبرو کې د خغلی بنټ د خبرو محتوا له واقعیت لري وبلل او زیاته کړه د خوځو د حقونو زده کړو او افغانانو سره د برخورد په برخه کې دو دوی چلند روخانه ده.
متاسفانه دغه ډول راپورونه د واقعیت سره اړخ نه لګوي، واقعیت خلاف دي. د کمنه ټول خلک ته ګوري، عملاً یې ګوري، نو دا واقعیت نه لري.
په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په خپل امریکا کې طالبان په دې هم تورن کړي چې د ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره لیواله نه دي، خو طالبانو تل ویلي چې اوسنۍ حکومت ټول ګډون دی او د بهرنیو په فرمایش د حکومت جوړېدل نه مني. ریچارډ بنټ داسې مهالدات څرګندونه کوي چې کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی له هغه غوښتي و چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه راپور چمتو کول وړاندې د دې هیواد فرهنګي او مذهبي ارزښتونه په پام کې ونیسي. خو ښاغلی بنټ د خپل کار د پیل پر مهال ویلي و ژمنده چې د افغانانو د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره به د خپلو ټولو شریکانو په مشوره ښه کار وکړي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي رادیو ته غواګیست. په خیبر پښتونخوا کې ځینې سیاسي او ټولنیز فعالان او خبريالان وایي ځایي پولیسو یو شمېر افغان سندرغاړي نیولي او زندان ته لیږلې دي. خبريال فاروق فراق وایي پېښور کې د هنرمندانو د تنظیم هنري ټولنې د افغان هنرمندانو د نیولو پر ضد اعتراض اعلان کړی. په خیبر پښتونخوا کې یو شمېر فعالانو د ځایي پولیسو دغه کړنه غندلې ده. په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره ګڼ افغان سندرغاړي او د موسیقي داله غغون کی پاکستان ته کډه شوې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت.
پاکستانی پولیسو خیبر پختونخوا ته تازه کډه شوې یو شمیر افغان سندرغاړي نیولې او زندان ته لیږلي. ځای خبريال فاروق فراق په خپل ټوئیټر باندې لیکلي دا هنرمندان له طالبانو د ځان ژغورنې په تکل خیبر پختونخوا ته وختي وو. د امریکا غږ ډیوا رادیو د پیښور د تاکال امنیتي حوزې له قوله د نیول شویو افغان هنرمندانو نمونه ندیم شاه، نوید الله، سعید الله او اجمل خودلی. په دې هنرمندانو پیښور کې د غیر قانوني استوګنې دعوه شوی او په همدې تور پرون ځایي عدالت ته وړاندې شوی او بیا د درې ورځو لپاره زندان ته لیږل شوی دي. په خیبر پښتونخوا کې سیاسي او ټولنیز فعال اشفاق وزیر د پولیسو د لمړني راپور پاڼه په خپل ټوئیټر پاڼه خبره کړي او دا پیښې غندلې. سیاسي او فرهنګي فعالې بشرا گوهر هم د خیبر پښتونخوا د پولیسو دا کړنه غندلې او په خپل ټوئیټر پاڼه یې لیکلي افغان هنرمندانو له دې عمله چې طالبانو افغانستان اشغال کړي او د دوی ژوند ته ګواښ پیښ دی خپل کورونه پریخي. میرمن گوهر هیله کړې چې یاد هنرمندان له بنده آزاد او حقونه خوندي شي. د پښتو موسیقي څیړونکي او پی ایچ ډی سکالر راشد احمد خان بیا په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي پیښور کې د هنرمندانو د تنظیم هنري ټولنې د افغان هنرمندانو د نیولو پر ضد د اعتراض اعلان کړی. طالبانو د افغانستان له نیولو وروسته موسیقي غږول او اوریدل منع او حرام اعلان کړی. په یو شمېر ویډیوګانو کې هم چې پر ټولنیزو رسنیو خبرې شوې ولیدل شول چې وسلوال کسان د موسیقي آلات ماتوي او سوځوي. د سره ډیر شمېر افغان سندرغاړو او د موسیقي غږونکو افغانستان پریخي. له دوی ډیر شمېر ګاونډیو هیوادونو ته تللی او ځینې بیا امریکا او په لویدیځو هیوادونو کې مشوي، خو یو ډیر شمېر نورو بیا خپل فن پریخي او نورو کارونو ته مخه کړي. تیره اونۍ ازادي رادیو په یو راپور کې له یو شمېر سندرغاړو او د موسیقي غږونکو سره خبرې وکړې چې له خپل خراب اقتصادي وضعیت شکایت کاوه او ویلي د ژوند چارې خینه دي روانې. ازادي
رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پلانډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه ویل ایران سره د سوداګرۍ ګډه خونه به ګڼې ستونزې هوارې کړي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویل ایران په سیمه کې د افغانستان تر ټولو لوی سوداګریز شریک دی او تازه د ګډې خونې څانګه په کابل کې فعاله شوې. د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ د ګډې خونې د فعالیت د پیل او نورو اړوندو جزئیاتو په اړه مې له ښاغلي الکوزی سره مرکه کړې چې تاسو اورېدو ته رابولم.
موږ غیر رسمي اړیکې درلودلې، نمایشګاوې هم دایرولې او همدارنګه مشترک تجارتونو ته هم کار کوو، خو اوس د هغه ایران د دوستانو په سفارش باندې چې باید دا شعبه فعاله شي، نو دوی کابل ته راغلي وو. په کابل کې دوی سره د اتاق تجارت او سرمایه‌ګذارۍ د رهبرۍ د طرفه مشترکه غونډه وشوله او په دې غونډه کې ضرورت هم په دې باندې احساس کړ چې باید دا اتاق بیرته فعال شي، او ځکه چې ډېر تجارتي ستونزې دي او همدارنګه بعضې حاکمیتي مسایل دي چې د حاکمیت د لحاظ نه تجارانو په منځ کې چې کوم مشکل یا هغه باید د اتاقونو د طرف نه حل شي. په دې ارتباط مفصلې خبرې وشوې د هغه خبرو په جریان کې.
نو ښاغلی الکوزی، څه وخت به بالاخره دغه اتاق تاسو پرانیزئ او عملا به کارونه څه وخت پیلیږي؟
اتاق خو تقریبا اوس یو سیکشن ورته په اتاق تجارت سرمایه‌ګذاري کې فعال شو، او دا سیکشن د دې لپاره کار کوي د قوانینو له مخې نه چې یو موقته رهبري ورته وټاکي. درچې موږ د مشهد او د هرات په منځ کې یو اتاق لرو په رسمي شکل باندې هغوی کار کوي، اما دا د ملک په سطحه باندې باید جوړ شي. دې لپاره یو ځانګړې شعبه یا ډیپارټمنټ په مشخص ډول مشخص کړو، او دوی به کار کوي چې تر څو پورې دغه نهایي مسایل حتی مدیره د اتاق تجارت ته پیشنهاد کړي، او بیا اتاق تجارت حتی مدیره تشویق کړي وزارت تجارت او صنایع نه اجازه واخیستل شي. نو دا اتاق به انشاءالله په یو څو موده کې رسمان د دې رهبري وټاکي.
د افغانستان د سوداګرۍ او د صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزی چې له ایران سره د تجارت د ګډې خونې په ارتباط خبرې کولې، هغه وویل ایران سره د افغانستان د سوداګرۍ کچه په کلنۍ توګه 2 میلیارد ډالرو ته رسیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اروپای ټولنې مشران د اوکراین د ملاتړ لپاره دوه ورځنۍ غونډه جوړوي. اروپای مشران په بروسل کې دا غونډه نن داسې مال پیلوي چې روسیې د اوکراین په ختیځ کې خپلې حملې جاري ساتلې. ټاکل شوی د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د ویډیو کانفرنس له لارې دغې غونډې ته وینا وکړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله باندې جزئیات له اسدالله لودین اورو.
د اروپای ټولنې مشران نن دوشنبه د می دیرشمه د اوکراین پر وضعیت دوه ورځنۍ غونډه داسې مهال پیلوي چې د جرمني د اقتصاد وزیر د دغه ټولنې پر نه یوالي اندېښنه ښودلې ده. رابرت هابک ویلي د اروپای ټولنې د یوالي ټوټه کېدل په پیلې دودي. دا اندېښنه داسې مهال راپورته کیږي چې پرون یک شنبه د اروپای ټولنې سفیران د اروپای کمیسیون پر هغه وړاندیز سلا نشول چې ویلي دي له روسیې د اروپا ته په نلیکه کې د نفتو انتقال له بندیزونو استثنا شي. دغه کمیسیون پخوا ویلي و چې اروپا ته د روسیې د خامو نفتو لیږد په شپږو میاشتو کې بند شي، خو هنګري د دغه پریکړې مخالفت کړی دی. اروپایي مشران به د بروکسل په غونډه کې د اوکراین د پوځي او مالی ملاتړ ژمنې تکرار کړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی هم د غونډې په لومړۍ ورځ د ویډیو کانفرنس د لارې ګډونوالو ته وینا کوي او ټاکل شوی چې نوموړی له اروپایي ټولنې وغواړي چې پر مسکو د جګړې د پای ته رسولو لپاره نوي بندیزونه ولګوي. تمه ده چې اروپایي مشران په خپلو بحثونو کې په هغه وړاندیز هم خبرې وکړي چې له مخې په 15 کلونو کې د روسیې د تیلو صادرات بندیږي. بلورته روسیز واکونه د اوکراین د ختیځ دونباس سیمه پر دو خارونو لوهانسک او دونیتسک او دغه راز شمالي څنګلوري سیمه خارکیف کې خپل بریدونه جاري ساتلي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د جګړې لپاره راهیسه پرون د لومړي ځل لپاره د خپل هواد دویم لوی خار خارکیف ته ولاړ. خارکیف ته د زیلینسکی له سفر وروسته پر دغه خار روسی پوځیانو بمباري هم وکړه. اوکراین ویلي ځواکونه یې د دغه هیواد ختیځ کې پر دفاع اخته دي، خو په خبره یې وضعیت د اندېښنې وړ دی. د اوکراین ولسمشر ویلي د ختیځ سویرو دونیتسک ښار 90% ودانۍ نړېدلې او دوه پر درېمه برخه هستوګنیز کورونه ویجاړ شوي دي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف یو ځل بیا اوکراین کې د خپلې جګړې دفاع کړې او ویلي دي د دونباس سیمې خپلواکي د دوی بې قاعده او شرطه لومړیتوب دی.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د هند د کرکټ غوره لیگ آی پی ایل سګنای جام د ګجرات ټایټنز ټیم وګاټه. په دغه ټیم کې د افغانستان ستوري لوبغاړی راشد خان او دوه نور لوبغاړي رحمان الله ګوربزا او نور احمد لکنوال هم شامل دي. جزئیات لاندې د میورسته.
ګجرات ټایټنز په آی پی ایل یا د هند د کرکټ په غوره لیگ کې په لومړني حضور سره د اتلولۍ جام خپل کړ. د 2022 کال د آی پی ایل پایلو به بیګا د ګجرات په قربتوب د احمد آباد په نریندرا مودی سټیډیوم کې وشوه. ګجرات لوبډله وتوانی د راجستان رایلز ټیم په 130 منډو ایثار کړي. په جواب کې یاد هدف ته په 19 اوور کې د یوازې درې لوبغاړو په سوځېدو ځان ورساوه او اتلولۍ ترلاسه کړه. راشد خان چې د ګجرات له اصلي او مهم لوبغاړو شمیرل کیږي تر اتلولۍ وروسته وویل، دا د یو لوبغاړي د ورزشي ژوند تر ټولو لوی لاسته راوړنه ده چې د آی پی ایل د اتل ټیم غړی اوسي. د دې ډول لوبو لپاره باید سړی په ټولو برخو کې چمتو اوسي او بیا د بریالي کېدو وړتیا پیدا کوي. دلته بریا ته رسیدل ډیر زحمت او کار غواړي او موږ د یو ټیم په توګه ډیر ښه کار وکړ. دا زما لپاره زما په ټول کرکټ کې تر ټولو لوی لاسته راوړنه ده. راشد خان په سګنی آی پی ایل کې د ګجرات په ګټه 19 وکټې اخیستې او تر محمد شامی وروسته چې 6 وکټې اخیستې دویم ځای لري. په هغه لوبغاړو کې چې بیا ډېرې کمی منډې ورکړي راشد خان په سر کې دی. په فائنل کې راشد خان یو وکټ واخیسته او 13 منډې ورکړي. د افغانستان دوه نور لوبغاړي رحمان الله ګوربزا او نور احمد لکنوال هم په دې لوبډله کې شامل وو، خو راشد خان له هغو لوبغاړو یو دی چې په مټ یې ګجرات لوبډله اتلولۍ ته ورسېده. احمد آباد میشته ګجرات ټایټنز د 2022 کال د غوره لیگ له دوو تازه لوبډلو یوه وه چې نږدې 1.5 میلیون ډالرو باندې جوړه شوه. دوی هاردیک پانډیا د کپتان، راشد خان د هغه د مرستیال او ګڼ نور تکړه لوبغاړي تر بولۍ مخکې خپل ټیم کې جذب کړل.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري تر هغه وروسته احمد تکل ټولنیز او تحلیلي مطالب وړاندې کوي.
د طالبانو په مشرۍ د افغانستان بانک وایي لا دودیز بانکي سیستم څخه د بانکداري نظام اسلامي بانک ولې تاړوي. د افغانستان بانک وایي محمد صابر مومن نن ازادي رادیو ته وویل چې پروند شریعت بورډ په ناسته کې د اسلامي بانک ولې د نظام په تطبیق هر اړخیز بحث وشو او پریکړه وشو چې په افغانستان کې به دودیز بانکي سیستم اسلامي بانکي سیستم ته واوړي. د افغانستان بانک وایي د اسلامي بانک ولې نظام په پرمختللو هیوادونو کې عملي شوی او نتیجه ورکړې ده چې په افغانستان کې به هم دا کار په تدریجي ډول وشي. خغلی مومند وایي د افغانستان بانک بل شریعت بورډ سره په همکاري په هیواد کې د اسلامي بانک ولې د پراختیا لپاره کار وکړي. د خغلی مومند په خبره شریعت بورډ له څو کلونو راهیسې په دولتي او خصوصي بانکونو کې فعالیت کوي چې هدف یې د اسلامي بانک ولې د تطبیقي چارو څارنه ده. په هلمند کې د چرګانو فارمونو د معیاري کولو هڅې پیل شوې دي. د طالبانو د کرنې او مالدارۍ وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي دي چې په هلمند ولایت کې د چرګانو حقوقو فارمونو ته د رسمي جوازونو د ورکولو لړۍ پیل کړي چې لارزونې وروسته یې د دوی شرایط پوره کړي وو. په خبرپاڼې کې د هلمند د کرنې او مالدارۍ ریاست د معلوماتو پر بنسټ لیکل شوی چې تر دې مهاله 2 فارمونه د مالدارۍ او حیواني روغتیا امریت سره چې ځانګړي شرایط یې پوره کړي وو ثبت شوی او د نورو د ثبت لړۍ هم روانه ده. د طالبانو د کرنې او مالدارۍ وزارت ویلي هڅه کوي چې د چرګانو فارمونو په معیاري کولو سره د چرګانو کورني تولیدات پیاوړي کړي چې په دې سره به د ممنوع غوښینو چرګانو د واردولو مخه ونیول شي او د ځایي کاروباریانو لپاره به د کار فرصتونه هم برابر شي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه، یو امریکایي ډالر ناتي افغانۍ 50 پوله، یو یورو 90 افغانۍ او 6 پوله، یو انګلیسي پاوند 13 افغانۍ او 90 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 68 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ او 15 پوله، زر هندۍ کلدار 1.8 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 4.95 افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا.
سلام علیکم، د برخه تموز احمد تکل هر کله کوم. د خبرونه دا برخه ل روزګان ولایت څخه پر یو راپور پیلو. په روزګان ولایت کې خلک د غنمو د بایو ل لوړیدو شکایت کوي. دوی وایي چې د غنمو په بایو کې ناڅاپي زیاتوالی پر ژوند ناوړه اغیز کړی او ډیر وخت په تشګه ډوې د کیږي. په روزګان ولایت کې د نورو توکو بای هم څو چند لوړې شوې دي چې زیات شمیر خلک د پیرولو توان نه لري.
دا د روزګان ولایت په مرکز کریم کوټ ښار کې د غنمو، وړو او نورو غنجاتو د پیراوټو مارکیټ دی. دا مارکیټ که څه هم په تیرو کلونو کې به دا موسم د غنمو د سرې غلې ډکو، خو سږ کال د نورو غنجاتو د پیراو پلور بازار خورا پکښې کې ګرم دی او زیات تر سترګو کېږي، خو غنم پکښې کې ډېر کم تر سترګو کېږي او خریدار یې هم کم دی.
غنم په سوځي وروره من په سوځي لاس منه په سوځي
من په دوه نیم سو افغانۍ
په دوه نیم سو افغانۍ
محمد نسیم په یاد مارکیټ کې د غنمو د پیر او پلور هټۍ لري. ازادي راډیو ته ویل چې د غنمو د خریدارانو د کموالي لامل د غنمو د بیې لوړوالی او د خلکو کمزوري اقتصادي.
غنم په 2500 افغانۍ دي، من وړه پارسل په 2500 افغانۍ دي. دا دلار د خطر کراند نو لارې بند دي. یو ولایت صابل ولایت غنم نه پرې دول سوالي سوالات نه پرې دي.
د روزګان ولایت اوسیدونکو نصیب الله چې روزانه کار کوي، ازادي راډیو ته ویل لکه رو څو میاشتې راځي د یو ورځې روزانه پلاټه دي، خوای نه دې پیدا کړي. نو یو من غنم به په 1500 پاکستانی کالدارو څنګه واخلي؟ د یمدار ازیتوی چې د خلکو اقتصادي ستونزو او وزګارتیا په پام په دومره لوړه بیه څوک د غنمو پیرولو توان نه لري.
ولاړم په روزانه څزغلم په خواري څزغلم د ښه ګرانې د درچن وتلې د وخت راغري دي چې پاته ورځ ملا په کور کې د غوړو ځز ولا کسوې دي یا په کور کې شی باندې کړي و موږ خاص نه وسی څخه د دولت سره دغه غواړو چې مثال دغه نرخونه کنټرول کړي. د نرخونه راته راځنه کې د هیڅ اواز نه پرسیږي، د مسكين سړي خو بالکل وس نه پرسیږي. وس اول زه مدا دي مثال تلستانه کول په ما پسیر یا تلستانه یا په پسیر خالي په وچه ډوډۍ په خړه کمړه ولا شي. هغه غوښه د چا په یاد دغه د چا په یاد ولاکه په دې درې میسز ما یا په غوښه څخه کړي.
په اورزګان ولایت کې پر داسې مهال د غنمو بیې په کمساري توګه لوړې شوي دي چې دغه ته په ځینو سیمو کې د غنمو حاصل اخیستل شوي او په یو شمېر سیمو کې لا هم نه دي اخیستل شوي او اوس مهال بزګران د غنمو په ریبلو بوخت دي.
محمد نبی په خپله وزیري په ځمکه کې د غنمو پلو مصروف دي. دوی وایي سږ کال په دغه ولایت کې غنمو د تیر کال په پرتله کم حاصل ورکړي. د لامل په هیواد کې سژنۍ وچکالی او په غنمو کې امراض یادوي.
لامل دا سوي چې سږ کال وچکالۍ چې وروره ګرانې ده، مصارف یې ګران ول، موږ کوډونه نه جوړ کړي. وچکال دی په چشي اوبه په چشي روزیه.
بلخوا د راپورونو له مخې له دې وړاندې به پاکستان ته د اورزګان غنم کچا کېدل، خو سږ کال یې چارواکو د مخنیوي خبر ورکوي. د اورزګان ولایت والی حاجي داوت د ښاروالۍ مسولینو ته د یوې ناستې پر مهال سپارښتنه کړې ده چې د غنمو بیې کنټرول کړي. نوموړي دغه راز سپارښتنه کړې ده چې پاکستان ته د اورزګان د غنمو د کچاکو مخه ونیسي او چاته اجازه ورنه کړي چې د غنمو د پیر او پلور په برخه کې احتکار وکړي. په اورزګان ولایت کې پر داسې مهال د غنمو د لوړو بیو څخه خلک شکایت کوي چې سږ کال په دغه ولایت کې په پراخه کچه کوکنار کرل سوي وو او د اورزګانیانو په وینا شاید د کوکنارو کرکیله هم د غنمو د بیې د لوړېدو یو ستر لامل وي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري اوس هم په نړیوالو رسنیو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوی او مطالبه مخکتنه کوي چې ملالی بشیر چمتو کړی ده.
ګارډین ورسپانې په خپل اخیری ګڼه کې د افغان خبریالانو ستونزو ته پام کړی دی. په دې اړه په خپره سوې مقاله کې راغلی د افغان خبریالانو یوې ډلې چې کلونه یې له برطانوي رسنیو سره کار کړی دی، ویلي چې دوی له وهلو ټکولو او د مرګ له ګواښونو سره مخامخ دي او په میاشتو میاشتو له بیرې پټ پاتې سوي دي. دوی د برطانیې پر حکومت تور پورې کوي چې له دوی سره لکړې ژمنې سرغړونه کړي. وروسته لولو چې اتو افغان خبريالانو برتانیې ته د تګ لپاره پرته له نتیجې خواري کاللې او اوس یې پریکړه کړې چې د برتانیې د حکومت پر وړاندې قانوني شکایت وکړي. په تیر دوبی کې له کابل څخه د خلکو د وتلو د ګډوډۍ پر مهال د برتانیې حکومت اعلان وکړ چې د هغو افغان خبريالانو لپاره چې د برتانیې له رسنیو سره کار کړی دی او کورنیو ته یې د ویزو لرلو ځانګړی معافیت ورکوي. ګارډین د برتانوي حکومت د یوه ویان له قوله لیکلي چې پر فردي غوښتنلیکونو څه نسي ویلی، خو د دې پروګرام له پیل راهیسې یې 9200 غوښتنلیکونه او د هغوی کورنۍ برتانیې ته بیولی دي او پر نورو غوښتنلیکونه هم کار روان دی. مالی میل آنلاین خپرونې د افغان ښځو په اړه لیکلي چې په کابل کې د خپلو حقونو لپاره اعتراضونه کړي. په دې مقاله کې اشاره شوې چې څه ډول طالبانو په افغانستان کې د واک ترلاسه کولو وروسته د ښځو حقونه محدود کړي او د هغوی پر کار او زده کړو خنډ رامنځته کړی دی. د منځني ښوونځیو له لسګونو زر نجونو څخه زده کړې پاتې دي او په همدې حال کې په دولتي ادارو کې دندو ته د ښځو د ستنېدو مخه نیول شوې ده. ښځې له یوازې سفره منع شوې دي او د طالبانو حکومت ورته اعلان کړی چې پارکونو ته یوازې په هغو مشخصو ورځو تلای سي چې نارینه نه وي. وروسته لولو چې طالبانو د ښځو د حقونو لپاره پر لاریونونو بندیز لګولې او یو شمېر ښځې یې بندي کړې دي. په ګڼو مواردو کې طالبانو د نیول سویو ښځو په اړه له معلوماتو ورکولو یا دا چې په څه تور یې دا ښځې نیولې له څه ویلو ډډه کړې ده. همداراز په مقاله کې راغلي چې طالبانو د ملګرو ملتونو هغه غوښتنې رد کړې چې وایي دا بندیزونه دې لرې سي.
او دا د پاپای کې د ازادۍ رادیو د قدرمنو اوریدونکو غږیز پیغامونه خبرو.
زموږ پیغام دا دی چې یونیسف په کندهار ولایت ولسوالۍ کې تقریبا 2500 کسان چې د عامه پوهاوي په برخه کې کار کوي مبالغینو د کار بیکاره کړی دي او په دې حالات کې چې په افغانستان کې او خصوصا په کندهار کې بل داسې ځای نشته سړی ورسره کار وکړي. ټوله خلک خوران بیکار داریان دي څوک په اړ یو پسې لس 15 کسه کورنۍ په پسې دي. اوس همدغه خوران چیر ولاړ څه څنګه کار وکړي؟ د یونیسف څخه همدا غوښتنه ده چې دغه خلک بیرته کارو باندې وګماري.
زه ډاکټر عبدالملک له هلمند مساکلات څخه خبره کوم. دا طالبان چې وایي چې وایي د ښځو حقوق واړي او په ماسي څه باندې خبرې کوي یا ماسي کارو ته یو کمزور کارو ته تمرکز دی. دوی باید پر داسې څه په اړه فکر وکړي چې هغه ولس دغه د لاسه ځوریږي، ولس دغه د لاسه کړیږي. لکه اوس نرخونه چې یو څونه لوړ کړي دي، په دې نرخو باندې دوی په ولس څه کوي؟ ولس دوی وژني، دوی د ولس څخه څه غواړي؟ سم دي راولاړ سي دا رقم دي د ولس دي د یو مخه دي ووژني دا رقم. دا خو هم کار نه دی. غنم په 1500 روپۍ سوي دي او دغه رقم نور نرخونه داسې لوړ سوي دي. دوی پر داسې یو کمزور دغو باندې خبرې کوي. دوی دي دوی اول دوی داسې د شریعت خبرې چې دوی کوي دا کار دی. د دوی چې دوی 15 افغانۍ په کاټ کې د خلکو څخه کاټي، دا خدای وایي رسول وایي په کومه لار باندې دا دوی ځان ته روا کوي. او دغه رقم نور داسې کارونه ستا په دوی کې چې دوی دي هغه دغه کې اول خبره دا محکمې په محکمو کې دوی داسې رشوتونه اخلي. قسم به خدای زه په خپله به خبر یم چې دوی اخیستې دي د خلکو څخه، د خلکو دعوې په 15 کاله په 40 کاله خلاصوي. خدای او رسول خو داسې نه وایي چې 15 کاله دې د یو چا دعوه ونیسي. اخره خلک دې نتیجې ته سره ورسیږي، سره وژلې هم یې. و داسې کارو ته دوی دغه وکړي، تمرکز وکړي په داسې کارو باندې، دوی فکر وکړي و داسې کارونه دي دوی اصلاح کړي. خپل په منځونو کې ګوره یو بل دا چې دوی په داسې موټرو کې سپریږي چې د 100,000 د 40,000 روپو موټر یې او یا دغه رقم په 40,000 په 40,000 په 100,000 زموږ په وطن کې زه پیژنم چې په 40,000 کلدارې کوزده کړې ده. په داسې روپو باندې ودونه کوزدې کوي. دوی د ولس غم نه دي اخیستي، دوی خپل د ځان غم اخیستي دي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
قدر من اوریدونکو له دې سره د خبرونه دا برخه پای ته رسیږي. د ازادۍ رادیو په پاتې خبرونو کې زمال نورو همکارانو سره اوسئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمه شوې ورزو لاندو خبرونه ته. په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورټر ریچارډ بنت وایي په دغه هیواد کې لټول خلکو په ځانګړي توګه له ښځو سره تبعیض روان دی. بنت له افغانستان تر ستنېدو وروسته د امریکا غک پښتو آشنا ټلویزیون سره په تازه مرکه کې ویلي هڅه روانه ده چې په افغانستان کې میرمنې په اساسي توګه منځوي او په ټولنه کې حضور له منځه یوړل شي. طالبان بیا د ښاغلي بنت دغه خبرې ردوي. د طالبانو د فواید عامې وزارت پریکړه کړې چې د کابل کندهار او کندهار هرات سړک د ترمیم او بیا رغونې چارې په دوو پړاوونو کې خصوصي سکتور ته وسپاري. د طالبانو د فواید عامې وزارت پرون په دې اړه په خپله ویب پاڼه اعلامیه خپره کړې ده. د کابل کندهار هرات لوی لار 900 کیلومتره اوږدوالی لري چې په 2002 کال کې د امریکا، سعودي عربستان او جاپان په مالي لګښت بیا ورغول شو. د برازیل په شمال کې د درنو اورښتونو وروسته د ځمکې خوېدو له کبله د مړو شمیر څلور اتیاو ته ورسید. د برازیل د پرنابوموکو والی پرون یکشنبه ویلي د پیښې په لومړیو ساعتونو کې به د بیړنیو مرستو رسول سخت کار وي. په برازیل دغې سیمه او څوارلس نورو سیمو کې اضطراري حالت اعلان شوی او روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی، ستراتیژیکو ښارګوټو او ښارونو ته ځان نږدې کړی او پر خارکیف توغندي ولي. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. اوس هم 15 دقیقې او نیز بحث د احمد تکل په کوربه توپ.
15 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 15%
متاسف یم چې حکومت
څنګه کړې کول چې افغان حکومت
د ازادي راډیو او نیز بحث
د دې اونۍ 15 دقیقې بحث تموز احمد تکل هر کلی کوم. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشرتابه د فعالیت په اړه د ملګرو ملتونو وروستی راپور څېړو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څارونکو ډلې په 14 تحلیلي راپور کې چې د جمعې پر ورځ خپور شو راغلی چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د طالبانو لوی مشر مولا هبت الله اخونزاده ته خپل بیعت تازه کړی دی. راپور زیاتوی چې القاعده شبکې د طالبانو له بیا واکمنېدو څخه د خپلې ډلې لپاره د نویو کسانو د ګمارنې او تمویل په ګټه کار اخیستی دی. په راپور کې دا یادونه هم شوې چې اوس مهال د القاعده شبکې غړي د کابل په ډیپلوماتیکو سیمو کې استوګندي او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ته اسانه تګ راتګ کوي. خو په راپور کې ټینګار شوی چې دا معلومات د ملګرو ملتونو د څارنې ډله نشي تاییدولی. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا د ملګرو ملتونو دریم راپور دی چې د القاعده او طالبانو د اړیکو یادونه پکې شوې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دا راپور رد کړی دی. د دې وزارت ویان حافظ یا احمد تکل نن رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې ویلي
د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څارونکو ډلې د 14 راپور چې پکې ویل شوی په افغانستان کې بهرنی ډلې شتون او فعالیت لري بي بنسټه بولي او پکله کوټو کوي ردوي. حقیقت دا دی چې د اسلامي امارت په بیا وکمنې دو سر نړۍ او سیمه تل افغانستان د هر ډول ضرر پېښېدو مخنیول شوی او د افغانستان حکومت لتیرو نه هم شره هیڅ هڅه کړي چې د سیمه او نړۍ له هوادونو سره د ښه اعتماد فضا رامنځته کړي.
خغلی تکل زیاتوی چې د طالبانو حکومت پر خپل ژمنو یو ځل بیا ټینګار کوي او ډاډ ورکوي چې هیڅ چاته به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د کومبل چا پر ضد استعمال کړي. د امریکا لانګ وار ژورنال خبرونې تیرونی په یو راپور کې وویل د القاعده شبکې مرکزی مشرتابه چې ایمن الزواهری په راس کې دی په افغانستان کې شته. د خبرونې لیکلي چې الزواهری لا هم با نفوذ جهادي شخصیت ګڼل کیږي او د دې شبکې وسلوالې ډلګۍ د ده اوامر او هدایات ترلاسه کوي. د امنیت شورا د څارونکو ډلې په راپور کې همداراز په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور او فعالیت ته هم اشاره شوی. خو په نننۍ خبرونه کې ګورو چې د راپور بل امنیتي پلوه په څه معنا وي او د افغانستان لپاره به احتمالي ګواښونه کوم وي. د خبرونه میلمانه دی د افغانستان د ملي پیوستون د ګوند مشر سید اسحاق ګیلانی او د سیاسي چارو شنونکی احمد خان اندر دوړو میلمنو ته خرغلاست وایم. لومړی له ښاغلي ګیلانی نه غواړم پوښتم چې تاسو ګیلانی صاحب دا راپور کتلی فکر کوئ چې څومره د افغانستان له واقعیتونو سره سمون لري؟ او طالبانو البته ویلي دي چې دا د افغانستان له حقیقي یا واقعیتونو سره سمون نه لري.
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه تاسو نه او زما احترام جناب اندرس ته او د افغانستان شریف خلکو ته. زما په نظر باندې دا راپور یو مقدار هوایی دی په دې چې هیڅ قسم سند موجود نه دی او دا ویل کیږي. زه چې په افغانستان کې خو ما داسې یو شی احساس کړی نه دی، ولې د القاعده د موجودیت خبرې په مختلفو ځایونو کې کیږي، د داعش کیږي، د چچنو الغورو د دې کسانو موجودیت په افغانستان کې هر څوک پرې غږیږي او حتی شواهد موجود دی. ولی دغه شل کاله چې 250 ملکونه په افغانستان کې وو او همدا القاعده او همدا داعش دوی ټول په افغانستان کې وو، مګر یو وار مونږ ونه اورېده چې امریکایانو د القاعده مرکز بمبارد کړی وي. همیش جنگونه په طالب باندې وو او دوی راغلي وو د دې لپاره چې القاعده د منځه ویسي، ترورستان د منځه ویسي. طالبان خو افغانان وو، په افغانستان کې ژوند کاو، دوی مړه کړل، بې ګناه خلک یې مړه کړل، په کلیو په بانډو کې بمونه واچول، خلک یې مړه کړل. نو د دې د خاطره زه فکر کوم چې که دغه خبره رښتیا وي نو د افغانستان د پاره یو نوی پیلامه ده چې مونږ بهرنیانو ته سند ورکو. زما خواهش امارت اسلامي نه دا ده چې دا خارجیان که موجود وي دا د هر څو نظر کولای شي د تاریخ طالبای پاکستان په شمول د افغانستان نه وباسي، په دې چې نور افغانستان د جنگونو او د بدبختیو
ګیلانی صاحب وړاندې په دې باندې هم خبرې کوو چې د دوی موجودیت په افغانستان کې د افغانستان لپاره کوم امنیتي ګواښونه یا د نړیوالو د مداخلې احتمال پېښولی شي. مګر یوه بله پوښتنه دا ده چې غواړم تاسو لنډ ځواب ورکړئ چې ایمن الزواهری او د القاعده شبکې مشرتابه که په افغانستان کې نه وي نو چیرته دي؟
نه زه خو ما خو لیدلی نه ده چې په افغانستان کې وي که نه وي. ولې دا هم زه په ډېر سراحت باندې ویلی شم چې القاعده یوازې په افغانستان کې نه، بلکې هغه یو جهاني دغه دی حزب دی چې مخصوصا په افریقا کې د دوی ډېر زیات پلویان دي او حتی په عربي ملکونو کې په هر ځای کې دوی کیدای شي چې موجود وي او تګ راتګ وکړي او د دوی دپاره دغه زمینه مساعده ده چې دوی سفر وکړي. او که په افغانستان کې وي دا بیا هم د امارت اسلامي مسؤلیت دی چې هر څو نظر د افغانستان خلک د دغه جنجالونو نه خلاص کړي او دا ترورستان یا دا بهرني قوتونه چې څونه په افغانستان کې دي دوی ټول ته ځواب ورکړي او د خپل خاورې نه وباسي.
ډیره مننه اندر صاحب. ستاسو په باور څومره امکان لري چې د القاعده شبکې مشرتابه او عمومي مشر ایمن الزواهری په افغانستان کې وي؟ یا مثلا که په افغانستان کې نه وي همدغه پوښتنه بیا هم مطرح کیږي چې په کوم ځای کې به وي؟ آیا د پاکستان په قبایلي سیمو کې، په پاکستان کې، دننه د پنجاب په ځینو برخو کې، لکه د دې شبکې پخوانی مشر اسامه بن لادن چې وو، دوی به په کوم ځای کې وي ستاسو په باور؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه کوم. سلامونه ښاغلی تکل صاحب تاسو ته، ستاسو قدرمن میلمه ښاغلی ګلانی صاحب ته، او تاسو د راډیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. دا به ډیره ستونزمنه او ډیره مشکل پوښتنه وي جواب یې چې زه وایم، ځکه موږ ولیدل چې د اسامه بن لادن لکه تاسو ویلې د دوی شتون په افغانستان کې ښودو، په آخر کې د پاکستان د هغه سیمې چې زموږ قبضه کړې سیمه ده په پښتونخوا کې هغه ووژل شو. نو له دې نه ښکاري چې د نړۍ تبلیغات تل د دغه سي غریب واد له افغانستان په ضد کیږي خو به د مشران په نور وادو کې پیدا کیږي. لمنم چې دا زله هم دغه راپورتاجونه سم کنټرول شي او د نړۍ استخبارات دومره ضعیف هم نه دي، د امریکا متحده ایالاتو او د پاکستان او د روسیې او د چین چې دا ونش کولای چې دا د دوی د القاعده د مشرتابه ځای او هغه د دوی کړنې تعقیب نشي کړای. زه باور لرم چې دا هر څه دوی کنټرولولی شي، مهار کولی شي. ښه به دی چې د افغانستان اسلامي امارت سره تعامل ته نږدې شي، نه دا چې نور تومتونه مو ورباندې وسي. او د افغانستان دغه فعلي سیاسي او اقتصادي وضعیت باید تغییر ومومي، کنه یې په رښتیا هم دغه تروریستي ډلې چې اوس هم شتون یې معلومیږي، لکه د داعش په افغانستان کې توریستي عمل هم ترسره کړه، او د افغانستان له خاورې زموږ شمالي ګاونډیانو ته لکه تاجکستان او ازبکستان تیره میاشت توغندۍ هم فایر کړي، نو دا به نور هم قوي شي که چیرې د افغانستان په د خلکو او د افغانستان په د ځمکني بشپړتیا په وضعیت باندې نړیوال درست فکر ونه کړي.
د ملګرو ملتونو په راپور کې اندر صاحب ویل شوی دی چې د القاعده شبکې مشر د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده ته بیعت کړی او هغه هم بیعت منلی دی. که دا خبره رښتیا وي نو خو بیا ښایي چې ظواهری په افغانستان کې دی.
زه نشم ویلی چې سب سره په افغانستان کې، خو اړیکې هم نشو ویلی چې نشته ورسره، ځکه په افغانستان کې په دا 15 کلونو کې ګیلاني صاحب ته به ښه معلومېږي چې له مجاهدینو سره دغه القاعده شبکې اړیکې وي، دوی سره کومکونه کول او تمرینونه او دوی سره روابط، د دوی مشران تګ راتګ هر څه موږ په لیدلی په افغانستان کې او ویډیوګانې موجودې دي. او د طالبانو سره هم د دوی اړیکې وي، او د طالبانو اسلامي امارت د پالیسۍ نگانه شاید ځینې شان رد کړي، خو په عمل کې تر اوسه پورې دا ثبوت نه رسېدلی چې دوی اړیکې ورسره قطع شوي او کله هم دوام لري، ځکه د دولت پالیسي خدای جوابوي چې باید همداسې وایي چې زموږ اړیکې له چا سره نشته. خو موږ ګورو چې نړۍ هم زموږ د هیواد حالات ساري، او القاعده شبکه په نړۍ کې فعال ده، مګر زه باور لرم چې ډیر مرکزونه او ډیر د تمریناتو ځایونه به په پاکستان کې وي، او پاکستان کې واضح خبره ده چې هلته چشنیان، یغوریان او ازبکان دا چې طالبانو سره دا ټول وسال ته پات شوی دي، او په خوا د داعش سره مو عمل ته تللی دي، مرکزونه به ډیر زیات هلته، خو د اړیکې شتون نه ردوم او نه تاییدوم، دا ځکه چې القاعده ډیر قوي شبکه ده او دغه مجاهدینو طالبان ته تل مرستې کړې دي، او د دوی تر اوسه پورې دغه توان په مجاهدینو او یا په طالبانو کې زه نه وینم چې لوغینه به ډیر ژر
قاطعانه ځان خلاص کړئ. مننه. ښاغلی ګیلانی، فکر کوي چې په طالبانو کې دا قدرت نشته چې القاعده ته ځواب ورکړي، یا القاعده شبکه که چېرته په افغانستان کې وي د دوی مشران له افغانستانه وباسي، یا ورته ووایي چې مونږ پرېږدی په دې خاطر چې مونږ له دنیا سره په لانجه اوړو، لکه د تیر ځل واکمنۍ پر مهال چې له ستونزو سره مخامخ شو داسې مخامخ کېدی شو. دا ځواب دا زړه په طالبانو کې شته؟
دا ځواب قطعی طالبان ورته ورکولی شي. طالبان کېدای شي چې مزاحمتونه هم ورته پیدا کړي او دونه په تنګ کې چي دی، ولی زه وایم چې بین المللي ټولنه چې که طالبانو سره لاس ورکړي، نو دا به د افغانستان په ګټه وي چې هغوی وګوري چې دا خارجیان د افغانستان نه ووتل. نور بهانې به د بین المللي ټولنه قطع شوی وی. دغه زمینه نو امارت اسلامی ته ضرورت دی چې پیدا کی او نړیوالو سره خبرې وکړي، او په شریکه باندې دا د دوی کاکستون مرکزونه دلته دي دا د وباسي، او که د دې معلومات هم ورسره وي چې دا په پاکستان کې مرکزونه لري، هغه مرته په ګوته کی چې په دغه ځایونه کوڅیږي. زه د جناب اندر صاحب خبره تاییدوم. واقعا دا عربان د افغانستان د جهاد په وخت کې چې سره په سره په جګړه کې بوختو، دوی راغلل د دوی مرکزونه و په افغانستان کې، دوی په صورت قطعه د روسانو په مقابل کې نه جنگیدل، بلکې دوی ټریننګ کمپونه لرل. حتی د 11 سپتامبر په ورځ باندې چې موږ د ملل متحد په دفتر کې دغه خبره ورته وکړه چې دا القاعده
الته مرکزونه لري او دوی ټریننګ کمپونه لري دا د روسي په مقابله کې نه دی، دا د باندې د افغانستان کوم کار دی هغه نه منل تر څو چې سوده کې باندې دی یو لسم سپتمبر واقع وشو. نو دا یو حقیقت دی، د دې نه سړی سترګې نشي پټولای. دا چې ایمانو زواهری بیعت کړی وي زه دا هم نه منم په دې چې ایمانو زواهری په نړیواله سطحه باندې یو ځان ته یو رهبر وایي او د القاعده مشري په غاړه دی. د هغې بیعت به هم ظاهري حالت ولري، فقط د دې لپاره که دی په افغانستان کې وي دلته د پاتې شي، مګر زما شک دی چې دی په افغانستان کې وي، نور کسان به یې په یقین سره چې یو څه کسان خو به وي.
مننه اندر صاحب، فکر کوئ چې القاعده شبکه به بهرنی ملاتړ ولري، مثلا د سیمې د هیوادونو په کچه، مثلا له پاکستان نه، مثلا له ایران نه، یا په اوسني نوي وضعیت کې له روسیې نه، داسې امکان شته؟
مننه کوم تکل صاحب، سر کې له ښاغلي ګیلاني صاحب نه د زړه له کومې مننه کوم چې دای دی مجاهد په توګه او اوس د افغانستان د پاره د افغانستان خلکو لپاره دغه ستر حقیقت ویل. دا یو ډیره ښه خبره ده چې زموږ پخوانی مشران هم دا چې ضرورت وي جهات وخت کې له عربانو نه مرستې غوښتي، مګر اوس چې جګړه ختمه ده او خارجان وتلي د خپل وطن په ځمکنۍ بشپړتیا باندې، هر جهادي مشر دغه څه فکر باید وکړي، واقعیتونه باید وایي. او بل راځم د دغه القاعده او داعش ډلې دا ټول د زبرځواکونو د خپلو د ستراتیژیکو موخو لپاره جوړ کړي دي. تاسو ګورئ چې دوی غیر د اسلام په ضد عمل کوي. زموږ په هیواد کې پنځه جګړه ده، اسامه بن لادن دلته وو، امیل زواری دلته وو، دا نور دلته وو. زه مینهز یو افغان ولسم چې دوی په افغانستان کې کلینیکونه او مدرسې خو څه کوي، یو جماعت مسجد چې د خدای پاک کور د ولته خلک عبادت کوي دوی نه دی جوړ کړی، برعکس جماعتونه یې وران کړي، روغتونونه یې وران کړي، ښوونځي یې وران کړي. بنان دا هغه شبکه ده چې خامخا د پردیو د استخباراتو لپاره کوي، نه د اسلام لپاره.
زما مطلب دا دی چې په دا نوي وضعیت کې، په دا اوسنیو روانو حالاتو کې، وروسته له دې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي او په داسې حال کې چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی او په یو ډول سره په یو بل برخه د نړۍ کې نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري، فکر کوي دا امکان شته چې القاعده شبکه د دغو چینلونو نه د مرستې هیله ولري یا به ترلاسه کړي مرستې؟
دا نو ډېر یو پټ استخباراتي کار ده چې شاید دا کار کړی وي، ځکه چې ضرورتونه پیدا کیږي. همدا اوس ځینې هیوادونه دي چې اوکراین ته تاسو به راپور اوریدلې چې حتی په ترکیه نه افغانان، ځینې افغانان روسیې خپل پوتین ویل چې افغانان رالیږي. نو خامخا له دغه شبکونو هم کار اخلي، مګر د دوی اقتصادي مالی بنیا ځینې ډېر عربي وادونه شخصي خلک حتی په مسجدو کې دوی ته مرسته ټولېږي او دوی دغه اسکانل لري چې دوی ته مرستې وسي. خو د دغه زبرځواکونه هم کدای شي له دوی نه د خپلو موخو لپاره، لکه څنګه چې ما ویل دوی جوړ کړی همدې لپاره دي، کار واخلي او دا ډېر زیات امکان لري.
ډېره مننه ګلانی صاحب. تاسو مخکې یو یادونه وکړه چې تاسو ویل ک طالبان که چیرته القاعده شبکه په افغانستان کې وي، تاسو غوښتنه وکړه چې د طالبانو حکومت باید په یو ډول سره دوی ته ووایي چې نور په افغانستان کې لانجه جوړه نه کړي د دوی لپاره. د القاعده شبکې د مشر موجودیت او د دوی حضور په افغانستان کې، د ډلګیو او د وسلوالو حضور په افغانستان کې، بیا پلمه جوړېدلی شي د دې لپاره چې یو ځل بیا لکه د 2001 کال په پای کې چې د طالبانو پر حکومت د پرزولو لپاره د نړیوال ائتلاف لخوا برید وشو، د سیاوه پیښه بیا تکرار شي؟
په تکل څه په یقین سره کېدای شي. دا ټول هغه بهانه دي چې د افغانستان لپاره اخستل کیږي او همداوس هم د افغانستان فضا د امارت اسلامي په لاس کې نه، بلکې د امریکایانو په لاس کې دی. مونږ هر شپه هر ورځ دون تیاری گورو چه پا ده کابل پا فضا بانده گرزی پا نور و ولایتو که دارا پرو نشته دی چه حالتا گرزی، حتی بی 52 هم کلا کلا گرزی. اینو دا طول اغا بحانه دی چه دوی پیدا کولشی او پا یقین سره چه درون دغه راپورونه چې کوم مرکزونه د خارجیانو په افغانستان کې شته دی هغه په ډیر ښه وجه باندې پوهیدای شي او هغوی پیدا کولی شي. زما په نظر باندې د افغانستان نجیب خلک نور د جنگ توان نه لري، خدای دې نکړي چې نور د افغان پوزه وینه شي، چې بیا مونږ خارجانو ته بهانه ورکو زمونږ د تنکی ځوانان بیا پکې شهیدان
وي. ګلنی سبو بخې، تاسو په کابل کې یاست، د طالبانو له مشرانو سره مو خبرې کړې دي او کله به مور سره لیدلې وي، دوی په دې خطر پويږي؟
په اولش پو کې بلې، ما ټول مشرانو سره خبرې کولې، هغه هم لیدلې او په دغه انا د یو مسلمان په هیڅ باندې ما خپل غاړه ته خلاص کړه او دا خبرې مرتجول رسول دي، مګر اوس دوی یا ډیر مصروف چې ضرورت لري چې موږ سره وګوري، دا بشران موږ سره نه وګوري، د هر یو نه بار بار موږ د ملاقاتونو غوښتنه کړه ده، متاسفانه موافق شوی نه یو چې یو سره د نږدې نه وګورو.
ډیر زیاته مننه. ستاسو نظر څه دی د احتمالي حملو د نړیوالو په اړه اندر صاحب؟
بله، وو ګوري د افغانستان موږ وضعیت ته ګورو لکه څنګه چې سیاسي او اقتصادي تحریمونه دي، په همدغه رقم سره د امریکا د متحده ایالاتو نظامیان هم په وار وار ګوتسندنې کړې دي او زموږ ګاونډیانو هم تاسویل چې پاکستان عملا بمبار تو کې او حتی زموږ د شمالي ګاونډیان چې ډیر ضعیف وو زموږ د جهاد د برکت دوی ازادي اخیستل، دا هم رقم ګوسندنی کوي. زموږ ځینې ورونه چې دوی ته ورغلي دي ورسل جمهوریت د سخت نه غوي کوشش کوي واسوي جګړې ته، نو دغه ټولو احتمالات چې موږ ګورو ډیر امکان لري چې طالبان په خپل سیاسي دریز کې په یوه دننه اول یو مشروعیت ترلاسه نه کوي او نړیوالو سره د نړیوالو هغه وختونه چې د افغانستان ملي منافع او د افغانستان د مقدس د اسلام د مقدس دین سره مخالفت نه لري جوړ جاړیونه کې، دا امکانات احتمالات موږ ډیر زیات وینو. ځکه هم دا وسم ځینې راپورونه پټ دولت نه خبري خو خلکو ویلي چې په المان کې په ځینې ځای کې تیارو د امریکایانو نه یوازې چې غزمی کړي بلکې عملا نه بمبار کړي، یو پایګای ورل منځ یو د خبره بیا پټه پات. نو موږ ګورو کچیر د وضعیت هم دا رقم دوام کوي، د افغانستان اقتصادي وضعیت ورستر بلې خرابېږي او په د کور دننه کې سیاسي مشروعیت نشته، دغه څه شرایط په خپل د افغانستان اسلامي امارت لاره ورکی چې بهرنی زبرځواکونه چې خپل مخی لري او بیا په وسال کې چې د شرق او د غرب بلاک بیا په خر په خر دی او ډیر ناندري ډیر داوی سروي، دا زمونږه واته یو ری بیا خپل نیابتي جګړه راولي دغه بلاکونه. نو د دې لپاره خو سیاست پکار ده چې متاسفانه ستروسه پوری مونږ بیا په مغه خوب کې چې مونږ ټول نړۍ ماته کړی ده او دغه شرایط ته د ښه تعامل لپاره لار نه واره مغرورانه عمل کو. افغانان باید ځان پوه کی چې ترغو خپل یواد بیا د بهرنوی د سیاست او د نیابتي جګړې کارونه کوي. مننه کوم
تاسو نه. مننه ګیلانی صاحب، تاسو په نظر د دوه د تړون یادونه هم په دې د ملګرو ملتونو په راپور کې شوې ده. د دوه د تړون په اساس طالبانو ژمنه کړې چې نړیوالو تروریستي ډلو ته په افغانستان کې د فعالیت اجازه نه ورکوي. د دوه تړون نور مواد هم لري. څومره ستاسو په نظر د دوه تړون د طالبانو له لوري عملي شوی؟
زه فکر کوم چې د دوه لوري نه دا عملي شوی نه دی، نه امریکایانو عملي کړی او نه طالبانو. حتی د کوم ورځې نه چې طالبان نه نوتل کابل ته، نو د دوه کوم تړون چې هغه منتفي شوی دی او په هغې باندې قطعا کار نه دی شوی. که د هغې په رڼا کې کار شوی وی او دلته امارات اسلامی خپل غیګ د ټول افغانانو لپاره خلاص کړی وای او زمون تعلیم یافته او کارپو خلک چې اکثریت متاسفانه د افغانستان نه ووتل، دوی ته د اطمینان او د بلنې داسې زمینه مساعده کړی وای چې دوی راغلی وای خپل خاوره کې دلته خدمت کړی وای، نو دغه وخت خدمت کولو دی، دغه وخت کار کولو دی او دا زمینه باید امارات اسلامی مساعده کړی وای. چې په تاسف سره دا نه میاشته شو مونږ داسې یو رڼایي ونه لیده. زه فکر کوم چې مونږ
په یو تیاره تونل کې روان یو او رڼا نخکاری. هیڅ ملک مو په رسمیت نه پیژني او هیڅ یو ملک پکې مونږ سفارتونه نه لرو، زموږ سفارتونه فعال نه دي. دلته هم چې کوم سفارتونه د پردي وطنونو شته دی، هغوی افغانانو ته ویزه نه ورکوي، ورسره روابط نه لري او بالاخره افغانستان په رسمیت نه پیژندل. نو دا به د خاورینه نړۍ کې دغسې یوازې ژوند کول دا به ډیر ګران تمام شي د امارت اسلامي او د افغانستان د خلکو دپاره. امید دی چې دوی په خپل پالیسیو کې تغییر راولي او یو مقدار د دنیا سره ځان همګامه کړي چې د دغه بحران نه ووځو. په غیر د هغې نه زموږ به هره ورځ همدا خبره وي چې موږ 2-5 ملکونو ته ماته ورکړی خو یو 2 بوجۍ وړه موږ ته راکړي. زموږ دغه ټول غوښتنې او افتخارات دا شوی دی چې خپل خلکو ته فقط وړو وغواړو چې دوی یو څو ورځې ژوندي پاتې شي.
مننه. که یو ځل بیا د القاعده شبکې حضور ته په افغانستان کې یا د ملګرو ملتونو د راپور ته ورشو، ظاهراً داسې ښکاري چې القاعده شبکه فقط په افغانستان کې حضور لري، ځکه چې موږ ته هم معلومه ده چې دوی خو له افغانانو سره اوس خیخی کړي دي، کورنۍ دلته شته، عربان وو د جهاد له وخته په افغانستان کې وو او ښایي تر اوسه پورې به هم هلته وي. نو ظاهراً د دوی فعالیتونه نه ښکاري، یعنی په ناامنیو کې داعش ډله ده او په خپله د طالبانو حکومت دی چې په جګړو کې ښکیل دي. نو د دوی د موجودیت هدف څه دی په افغانستان کې چې په دې ډول سره یوازې پاتې دي، په افغانستان کې فعالیت نه کوي؟ فکر کوي دوی د نړیوالو په ضد یا د نورو هیوادونو په ضد د نقشو په جوړولو یا د حملو د پلانونو په جوړولو مصروف دي؟ تاسو ته مې ویل کلهند تاسو ځواب وایي، بیا په همدې مسله غواړم چې د اندر صاحب نظر مو پوښتم.
تاسو یو جمله چې وایم چې القاعده نور جنگي ډله نه ده، بلکې تمویل کوونکې حزب دی چې ډېر زیات نور ګروپونو ته پیسې او پلانونه جوړوي او هغه د جنگ کولو نه مستقیم لاس اخیسته دی او د اوس هم د داعش او د ټول دی مالی بنسټ القاعده دی او القاعده سره ډیر ډغرې وهل هم آسان کار نه دی.
مننه. د وروستیو 2-3 دقیقو کې یو که اندر سپ تاسو راته ووایاست چې القاعده شبکه ګلانی صاحب وایي چې یوازې تمویلون کېده، فکر کوي یوازې تمویلون کېده که پوځي روزنه هم نړیوالو تروریستانو ته ورکوي؟
مننه کوم. اول خو باید زه دا ووایم چې ما ته چې زه یو به طرف افغان او پخوانی نظامی افسر ما، زه باید ووایم چې القاعده او مجاهدین او طالبان او دا داعش دا ټول یو مرام یو هدف لري، یو خو تمیل کېدل. خو اوس چې په افغانستان کې اسلامي امارت یا د طالبانو اسلامي تحریک واکټر سره ده، القاعده لکه څنګه چې ګلانی سیبری او تمیل کوونکی حزب ځان ته وایي، دوی خپل غبرګون نه ښیي. زه باور لرم چې منتظر دي د نړیوالو غبرګونونو ته چې د افغانستان اسلامي امارت به په رسمیت پیژني او کیا دلته یو بل لوبه رامخکې کیږي. نو که چیرې نړیوال یو ښه فکر وکړي او د افغانستان اسلامي امارت هم واقعا د افغانستان په ځکنی بشپړتیا او د افغانستان د خلکو په راتلونکي باندې فکر وکړي، باید ځان له دوی نه خلاص کړي او جهانیان ته ځان ته تعامل ته نږدې کړي. که چیرې دا تعامل ونه شي، زه باور لرم چې نه یوازې القاعده او داعش یو څه دلته معلومیږي، ډېرې نورې توریستي ډلې به را پیدا شي، لکه لشکر طیبه چې اوس هم کله کله داسې اوازې یا خبرونه خپرېږي، الوبایده همداسې نور ډلې به دلته فعال شي، یا د غوریانو چې هغوی هم په آرامه لري ناس، هغه به هم ځان وښیي، د ازبکانو ازادي غوښتونکي غورځنګ چې هغه هم د ازبکستان لپاره یو سرخوږی جوړوي شي، د همدې خاورې نه به دوی کار واخلي. خو ښه به دا چې د طالبانو اسلامي تحریک اوس واک ته رسېدلی، ځان لکه څنګه چې افغانان دي، دوی باید دغه تروریستی ډلو او د ځانګړي توګه د القاعده له دغه استثمار او استعمار او دغه کنټاکټ چې دوی سړي ځال نه دي کې چې تر هغه نړۍ دوی پر رسمیت وپیژني او باور وبرمندي شي او د افغانستان د خلکو لپاره هم د په ګټه وي. کني دا موضوع به ډیره جنجالي دلته به ډیر داسې جګړې پکې
چې د خپلواني وخت په پای ته رسیدلې ډیره مننه. د افغانستان د ملي پیوستون د ګوند مشر سید اسحاق ګیلانی او د سیاسي چارو شنونکی احمد خان اندلوڅه په 25 دقیقې باسکرا سره لتاسو او لمیلمنونه مننه چې د خبرونه مو تر پای واوریده.